د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنئ. زه بشیر ګواخی مو تاسو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو په آخري غړي کې هرکلی وایم. 15 بجې د 15 خاطر شپږو بجو په دې غړي کې درته بیلابیل رپورټونه لرو. د افغانستان په خوست ولایت کې وبمن چاودنه شوې ده، هغه حال درکو. د خبر جنسي په تیرا کې د شو بمباری او نامنیو په اړه رپورټ درته لرو. مسعود قبایلو لا مخبل د نه خوړو ورتل ته جاری ساتل دي. د ترڅنګ د افغانستان په اړه هم رپورټونه شته. فاول فرخنده وزیر څخه خبرونه وو.
د افغانستان په خوست ولایت کې نن یوې بمی چاودنې دوه ماشومان وجلی، سلوري جوبل کړی دي. د پاکستان پوځ په خیبر او اورګزو کې د شاوخوا 30 وسلوالو د وجلو ادعا کړې او پاکستان وایي دوی د سینیټر جان کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث د ټاکلو هرکلی کوي. د خبرونو تفصیل: نن غرمه د افغانستان د خوست ولایت صبرو ولسوالۍ اړوند د یاکوبو په سیمه کې بمی چاودنه شوې چې لکبلې دوه ماشومان وجل شوي او سلور نور ژوبل دي. بل لوري ته د خوست ولایت په نادرشاه کوټ ولسوالۍ کې له ملي اردو پوځیانو سره په نښته کې د وسلوالو طالبانو مشر کمانډان مولا غنی وجل شوی دی. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې په یادو دواړو پیښو کې افغان ځواکونو ته کوم مالی او ځاني زیان نه دی اوښتی. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آیس پی آر نن مشال ریډیو ته ویلي چې تیره ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر په لرې پرته سیمه تیرا کې په دوتوي برګټ وچونه او ناکۍ کې بمباري کړې چې په نتیجه کې شاوخوا 30 وسلوال وژل شوي دي. د پوځي چارواکو په خبره په دغه بمباریو کې یو شمېر وسلوال ژوبل هم دي او د دوی ځینې مرکزونه هم له منځه وړي، خو وسلوالو تر دې دمه په دې اړه سره دی ویلي. دا بمباری په داسې حال کې شوي چې له 1300 ورځو راهیسې د خیبر په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسوالې ډلې او د ناکارونه ګرځول شوې تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړین خطې هم روانې دي. په دې اړه د تیرا یو اوسیدونکي وایي:
اوس دستی د مونږ چې څومره خال دي د ټول په غرونو کې پرست غرونو له ختلي دي د خپلې علاقې د دفاع لپاره، لکه جنگ اوسم پکې روان دی. دوی اجازه چې کوم دی اوسم اروي دي شي کېږي.
بلخوا په اورګزو ایجنسی کې د جنگي الوتکو په بمباری کې د وسلوالو د مړو شمېره 14 ته رسیدلې ده. د سوات ملالا یوسفزی په برتانیا کې د علاج کونکو ډاکټرانو نن په یو خبری کانفرنس کې په برمنګم کې ویلي د ملالا د کوپړې سرجری به په روانو 10 ورځو کې د دغه هیواد په کوین الیزابت روغتون کې کوي. ملالا یوسفزی د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په سوات کې وسوالو طالبانو سره د دوه نورو ملګرو په ډزو وشتلې وه. د برتانیې ډاکټران وایي د هغې علاج لا هم روان دی. د هغې یو ډاکټر ډیو روزر وایي ملالا به په روانو میاشتو کې په پوره توګه صحتیاب شي. پاکستان وایي د سینیټر کیری د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په حیث ټاکل کېدل یو مثبت ګام دی او دې سره به د دواړو هیوادونو د اړیکو په ښه کولو کې پرمختګ راشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان معظم احمد خان نن مشال ریډیو ته ویلي دوی د دغه ګام هرکلی کوي.
موږ دې ته ډېر په مثبت انداز ګورو، ځکه چې جان کیری د سینیټ د مشر په حیث د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې نورو ښه کولو کې ډېر مهم رول ترسره کړی. د سیمې په اړه د هغوی پوهه زیاته ده. موږ هیله مند یو چې په تعلقاتو کې به چې اوس په یو مثبت لور روان دي نور هم بهتري راشي.
د امریکا سینټ منځوري ورکړي چې سینیټر جان کیری دی د امریکا د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر شي. د نه پوره سلور نوي کسانو د جان کیری په حق کې او درو کسانو پر ضد رائے ورکړه. پاکستانی چارواکي وایي د دغه ملک فراری د تیل او ګیس پخوانی مشر یې په دوبۍ کې گرفتار کړی. په توکیر صادق تور دی چې د پاکستان د تیل او ګیس نظم ادارې اوګرا د مشر په حیثیت په 2009 او 2011 کلونو کې 850 میلیونه امریکایي ډالر پټی کړی دی. هغه تیر کال د پاکستانه تښتېدلی و. د پاکستان د کامی احتساب ادارې نیب ویان نن ویلي چې صادق به ډېر زر اسلام آباد ته حواله کړل شي. تیره میاشت پاکستان چیف جسټس ته امر کړی و چې په 2009 کال کې دی د صادق په ګمارلو او بیا د ملک په بهر وتلو کې د دغه هیواد د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او د واکمن پیپلز ګوند نورو مشرانو خلاف کیس رجسټر کړل شي. راجا پرویز اشرف په دغه وخت کې د اوبو او بجلی مرکزی وزیر و چې پکې په توکیر صادق په غیر قانوني توګه د پیسو د غبن کولو او رشوت اخیستلو تورونه لګیدلی وو. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په زندانونو او توقیف خانو کې دی د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. پرون په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر ویلي چې د اصولو له مخې دا اداره د هغه کسانو نمونه نشي په ډاګه کولی چې په زندانونو کې د سخت شکنجې او بد سلوک په اړه دوی ته معلومات ورکړي دي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي که کانګرس ونشي کولای چې په مناسب وخت کې د امریکا د مهاجرت په قانون کې د بدلون په اړه ګامونه پورته کړي، نو دی به په خپله د قانون مسوده جوړه کړي او د کانګرس له غړو سره به پرې رایه وغواړي. ولسمشر باراک اوباما د نهې په ورځ د یوې وینا په ترڅ کې وویل چې واشنگټن باید اراده ولري چې دغه مسله بالآخر حل کړي او زیاته کړه.
Today I'm laying out my ideas for immigration reform.
نن زه په مهاجرت کې د اصلاحاتو لپاره خپلې طرحې وړاندې کوم او هیله من یم چې هغه د کانګرس له غړو سره چې پر قانون کار کوي په اساسي کرښو کې مرسته وکړي. زما دغه وړاندیزونه چې ډیموکراټانو لکه تید کینیډی او ریپبلیکنز لکه پخوانی ولسمشر جارج بوش یې هم ملاتړ کړی دی، داسې قسمه برابرۍ ډېر کم راځي.
او بل خبردار چې ملګرو ملتونو نن د چهارشنبې په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللی دی چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي. په شام کې د کړکیچنو حالاتو له کبله خاوشا ولکه کډوال د دغه هیواد ګاونډیو ملکونو ته وختي او هلته میشتي. د شام لپاره د عربي ټولنې او ملګرو ملتونو ګډ استازي لخزار براهیمی ویلي چې په شام کې د تشدد او ویره تر انتها پورې رسیدلې ده. د هغه په خبره په دې لړ کې حکومت او یاغیانو دواړو ظلمونه کړي دي. دا خبرونه
مولا فرخند وزیر څخه اوریدل. اوریدونکو په دې غړي کې د نورو ریپورټونو تر څنګ دا ریپورټونه لرو. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو بمی چاودنه کې ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتی د حالې درکو. د خبر جنسۍ په تیرا کې شوې بمباری کې د ګڼو وسلوالو د وژل کېدو خبر دی. دلته د وسلوالو ډلو ترمن نښتې هم شوي.
تېرې جمعې د ورځې نارادینې چې دوی دا یرغل کړی دی، پکې ودرانې وسلې ټول استعمال شوې او استعمالېږي. ورته دا کې لکه کاسان ډېر مړه شوي دي.
د جګړو له وجې د بېکورشو مسعود قبایلو د نه خوړو هړتال په 15مه ورځ هم روان دی. دوی د کموشو خوراکي موادو د مرستو د پوره کولو غوښتنه کوي.
جو د امیر واڑی کی بال باج دل وژه تند امریجی میر دا خدای مړو کو پتا روډینا زم بیا غلا یکانا بیا مارتا لا یغه پر نظر رو د امیر مطالبه پیران شي لا غون دل وژه تند امیر مړه نشي.
د عوامي نېشنل ګوند د یو مشر بشرا ګوهر وای د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې قبایلي سیمې استعمال شوي او اوس په کار د پاکستان پالیسی بدله کړي. د ترڅنګ درته نور رپورټونه هم لرو. د مشال ریډیو سره پاتې شئ. اوریدونکو تاسې زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. لکه څنګه چې تاسې په خبرونو کې واورېدل، د افغانستان په خوست ولایت کې په یوه بمی چاودنه کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د خوست ولایت چارواکي وایي چې د مرګ ژوبله هغه کسان ته اوښتې ده چې ټول ولسي وګړي دي. دوی وایي چې په دې پیښه کې دوه ماشومان وژل شوي او څلور نور زخمیان کسان هم ولسي وګړي دي. په اړه زمونږ همکار نجیب الله لوخیل رپورٹ لري.
د خوست ولایت د صبری ولسوالۍ اړوند د یعقوبۍ په خارګوټي کې نن د ورځې نږدې 12 بجې د ماین چاودنه شوې چې په کې دوه ماشومان وژل شوي او څلور نور ټپیان شوي دي. د یادې پیښې په اړه د صبری ولسوال زرمعید مخلص مشال رادیو ته وویل:
نن ورځ د 12 بجې په شاوخوا کې یعقوبۍ په بازار کې مخالفینو مینځ ته ځکړی و، کومه چې ولته رینجر موټر راغلی دی، د پولیسو انتجار یې ورکړی دی. په نتیجه کې دوه نفره ماشومان د شپږو پنځو کلو په عمر شهیدون شوي دي، څلور نفره زخمي شوي دي. ټوله منطقه د مراکبت لاندې نیولې شوې ده. قمندان د امنیت صوبریو سره د پولیسو منطقې ته لوړ شوی دی خپلې پلټنې کې.
د خوست والي عبدالجبار نعیمي د مطبوعاتي اعلامیې له لارې یاده پیښه په سختو ټکو کې غندلې او د عملی د سولې او هیواد دښمنانو کار بللی دی. د یادونې وړ ده څه موده مخکې د خوست ولایت په باک ولسوالۍ کې د ملي اردو په پلي ګزمه هم بمي چاودنه شوې وه چې له کبله یې دوه تنه ملکي وګړي وژل شوي او 15 تنه نور ملکي وګړي ټپیان شوي ول. بلخوا په خوست کې د ملي اردو د لومړۍ پلي لوا مطبوعاتي دفتر مشال راډیو ته وویل چې نن سهار خواوشا و بجې د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د منځي په کلي کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا د ملي اردو په ګزمه برید شوی چې وروسته د ملي اردو په ځوابیه ډزو کې د طالبانو یو مشهور قماندان د ملاغنی په نامه وژل شوی دی. نوموړي دفتر وویل چې له بریدګرو څخه د ملاغنی د مړي جسد د پیښې په ځای کې پاتې شوی چې نوموړی جسد د ملي امنیت ادارې ته سپارل شوی دی. له نوموړي قماندان سره کلاشنکوف، مخابره او نور وسایل هم موجود و. تر دې مهاله وسلوال طالبانو د دواړو پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې د خبرې جلسه په تیرا میدان سیمه کې له تیرو څو ورځو راهیسې د حکومت پلو ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان ترمن نښتې روان دي، چارواکي وایي دغلته د پاکستاني جیټ جازونو په بریدونو کې ګڼ وسلوال وژل شوي دي. په دې سیمه کې د روانو جګړو په اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د پوز مطبوعاتي څانګې ISPR یو چارواکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې تیره ورځ د پوز جیټ الوتکو د تیرا په دوه توي براګټ وچونه او ناکۍ کې د وسلوالو پټنځایونه په نخښه کړي دي چې په نتیجه کې خواوشا درویشت وسلوال وژل شوي دي، یو شمېر یې جوبل کړي دي او د دوی ځنې مرکزونه هم له منځه وړي دي. خو بیا وسلوالو د دغې مرګ ژوبلې په اړه لا څه نه دي ویلي او دا بمبارۍ په داسې حال کې شوي دي چې د تیر جمعې د ورځې رئیس په تیرا میدان کې د حکومت پلوه وسلوالې ډلې انصار الاسلام او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ خونړۍ نښتې روانې دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه کسان وژل شوي او جوبل شوي دي او د یوې اندازې مطابق پکې دغه د مړو شمېره د 80 نه هم پورته شوې ده. په تیرا میدان کې د دغو نښتو په هکله د تیرا یو اوسیدونکی وایي:
تیر جمعه د ورځې را دلې چې دوه د یرغل کړی دی، پکې و درانې وسلې ټول استعمال شو، استعمالېږي او ډېر دا کې لکه کاسون ډېر مړه شوي دي چې زخمیان دي. دواړه طرفه غار زیان وختی دی د مرګ جبلې و چې کوم دی اوس دستي د مونږ چې څومره خال دي د ټول په غرونو کې پرسته غرونو له ختلي دي د هغه دپاره د خپلې علاقې د دفاع دپاره خپلې علاقې دفاع کوي. لکه جنګ اوس هم پکې روان دی، دوی اجازه چې کوم دی اوس هم اروېدې شي کېږي.
او د انصار الاسلام ډلې ویان سادات اپریدی وایي چې دوی په تیرا کې د خیبر سنگر مورچې په ګډون یو شمېر مهم ځایونه د وسلوالو نه بیرته ترلاسه کړي دي او د میدان نه هیڅ هم کړي نه دي کړي او خلک یې د طالبانو په ضد ولاړ دي. او د انصار الاسلام ډلې مشر قاضي محبوب الحق ویلي دي چې په تیرا میدان کې امن دی او ټولو سیاسي او مذهبي ګوندونو لپاره د خپل انتخابي کمپاین چلولو بلنه ورکوم. بلخوا د یاد جګړې په حقله د تحریک طالبان پاکستان ویاند احسان الله احسان مشال ریډیو ته ویلي دي چې موږ په تیرا کې د امن په خاطر انصار الاسلام ډلې سره یو معاهده کړې و، خو چې کله انصار الاسلام په بیلابیلو وختونو کې زموږ 9 طالبان ووژل او زموږ لارې وتړلې، نو د هغې وروسته پرې موږ بریدونه پیل کړل او دې ته به دوام ورکوو. دوی زیاته کړه چې په دې روانو نښتو د جې جیټ الوتکو په بمبار کې تر اوسه زمونږ یوازې اوه طالبان وژل شوي دي او شاوخوا پنځلس مجوبل شوي دي. یاد دی وی چې په تیرا میدان کې د انصار الاسلام وسلواله ډله د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد مزاحمت کوي او اوس یې پکې د طالبانو پر ضد هم مزاحمت پیل کړی دی. تیرا میدان د باړې بازار نه پخواوشه او یا کیلومتره فاصله باندې د افغانستان پولیس سره لګېدلې د خیبر لرې پرته سیمه ده چې ځینې برخې یې او رګزو او کورمې جنسۍ سره هم لګېدلې دي. خیبر جنسۍ په باړه تحصیل کې هم د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
اوریدونکو تاسې د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د بدامنۍ په اړه رپورټ اورید. د همدې سره تړلې یو بل رپورټ دراورو د یوې غیر سرکاري څېړنیزې ادارې فاټا ریسرچ سنټر د یوې سروې په بنیاد خپرې کړې رپورټ کې ویل شوي چې تیر کال قبایلي سیمو یا فاټا کې د ترهګرۍ 1570 پیښې شوې چې په کې د 2500 څخه زیات کسان وژل شوي دي او تر 1500 څخه ډیر نور زخمیان شوي هم دي. د دې رپورټ تر مخه تر ټولو ډیره د بدامنۍ سیمه خیبر ایجنسۍ و تیر کال. احمد الله نور تفصیل لري.
د غیر سرکاري ادارې فاټا ریسرچ سنټر مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د فاټا په قانوني ډانچه کې د اصلاحاتو له وجې په سیمه کې امن او خوشحالي راتللی شي. تیر ماښام د اسلام آباد په یو مقامي هوټل کې یاد شوی ادارې په فاټا کې د سکیورټي او حکومتي نظام د صورتحال په حق له خپل کلیز مطالعاتي رپورت وړاندې کولو په وخت د ډاکټر اشرف علي وینا وا چې فاټا کې په قانون سازۍ کې د سیمه خلکو ته نمائندګي نه ورکړی کیږي چې له وجې په سیمه کې د امن فضا ته نور هم نقصان رسی. مشال ریډیو سره په خبرو کې ډاکټر اشرف علي د مطالعاتي رپورت په حق له اول
یو سروې مکړه وچ پای کې بنیادی مسلې چې کوم د فاټا په حواله باندې راووته نو پای کې یو بنیادی مسله چې د حکومت یا د گورننس په اړه باندې و د هغه په بنیاد باندې نن د موږ چې کوم سروې کړي واک فاټا کې نو دا د هغه یو کړي واک چې وګورو چې فاټا کې چې کوم تنظیمي ډانچه ده پای کې کمی کمی بنیادی کمزوري دي او دغه کمزوري ولې دي او دغه کمزورو د حل لارې څنګه لټول شي.
کله چې مشال ریډیو د نوموړي نه وپوښتل چې دوی له خوا خپور شوی رپورت کې په قبایلی سیمو کې د امن او امان څه صورتحال دی نو نو موړې وایي
فاټا کې په دې تیر کال کې 1500 مختلف د ترهګرۍ پیښې شوې دي چې په هغه کې څه د پاسه 2500 خلک مړه شوي دي او 1500 د پاسه خلک زخمیان شوي دي. خو په دې ټولو کې کومه وګورو نو خیبر سیمه داسې یو سیمه ده چې پای کې د ټولو نه زیاتې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي او په دویم نمبر ورپسې اورګزا ایجنسی د چلته کې دا ډول پیښې رامنځته شوي دي. خو کومې سیمې چې ډېری آرامې دي نن سبا پای کې باجوړ دی کوم ایجنسی د چسن سره طریقې سره دا آرام سیمې.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډ ریټایرډ سید نذیر وایي چې تر څو قبایلی اولس ته خپلواکي ورنکړی شي نو تر هغې په سیمه کې په مکمله توګه امن راتلل ممکن نه دي.
یقیني خبره ده چې ته خلک حصدار جوړ کړي چې هغوی د خپل مسلې په خپل حل کړي او د هغوی واک اختیار په خپل خوره باندې په خپل وي او بل هغوی سره د طاقت چې زه خپل د پاره خو کول غواړم نو ضروري خبره ده چې کم ناکاره خلک دي هغه په خپل بیل شي پرې چې هغه لوکل دي کنه پیژندل کېږي نو څوک د دې خبرې خلاف نه دي چې زموږ واک اختیار نه اصل کې د پاکستان حکومت واک اختیار نور کول غواړي د پاکستان کنستټیوشن واک اختیار نه دی ورکړي نو موږ وای چې موږ ته دا واک اختیار راکړي او موږ هم د پاکستان یو قسمه شهري وګڼي نو به موږ ته وګوري چې موږ څنګه خپلې مسلې په خپل حل کړو.
د بین الصوبایي تعلقاتو وزیر مملکت ملک عظمت مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې موجوده حکومت خپل پوره کوششونه کوي چې په قبایلی سیمه کې د امن او امان وځه خکړي.
د ټولو اول خو امن ضروری دی چې راشي او موږ طالبان ته هم علاقه دعوت ورکړه ده زینم چې پدې کې به بهتري راشي چې امن راشي نو ترقی ګران کار نه ده ترقی د پاره موږ لګیا یو خو بدمنی چې د ناقه په هر څه کې رکاوټ ده یا په تعلیم کې رکاوټ ده په صحت کې رکاوټ ده په ترقی کې رکاوټ ده او ان شاء الله چې موږ یینو چې موږ ته ان قریب یو کامیابی ملاوي دي شي چې د 2014 پورې موږ مکمل امن قائم کو په فاټا کې.
د فاټا ریسرچ سنټر لخوا خپور شوی رپورت کې ویلې شوې دي چې د قبایلی علاقو 94% خلک د حکومت د موجوده نظام نه خوشاله نه دي او 15% خلک نظر لري چې زیاتره سرکاري اهلکار په درغلو کې ککړ دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو اوریدونکو، د جنگ جګړو لامل له وزیرستان څخه به کور شوی مسعود قبایلو له تیرو 15 ورځو راهیسې په ډیر اسماعیل خان کې له دې عمله د نه خوړو اړتال کړی چې په وینای د خوراک نړیوال ادارې یا WFP د دوی لپاره مقرر کړی راشن کم کړی او د دوی په نه چارواکي هم غوښتنې نه اوري. خو ډبلیو ایف پی وای چې دوی سره په پوره اندازه خوراک نشته او کوشش کوي چې دا مسله د قبایلي مشرانو سره د خبرو له لارې حل کړي. په دې رپورت کې نور تفصیل اورو.
پنځه ورځې کېږي چې په ډېر اسمیل خان کښې مسعود قبایلیانو د خوړو نړیوالې ادارې د هغې فیصلې په خلاف د لوږې اړتلي کیمپ لګولی دی چې د کومې له مخې د کډوال قبایلیانو په خوړو کښې کمای راوستلی شوی دی. په دا کیمپ کښې ناست قبایلیون په دا وجه خپا او غوسه دي چې د سیمې حکومتي او د خوړو نړیوالې ادارې چارواکیو تر اوسه پورې نه د دوی پوښتنه وکړه او نه یې د دوی په غوښتنې غوږ وګروه. جی مقرب خان مسعود ویایی
میجا نن پنځم ارز دو چې بوکارتل کیمپ میج لگاولای دی. پارین دی میجا دوا کسان چې اسپاتال تا یوړل به وشا شوی دل وژه دلوسا چې ترڅو پورا دی میجا تراشن پیرا نوی تر یغه پورې و میجا دا احتجاج دا بوکی ارتل کیمپ دا په دغه ځای لګېدلی وي میږو د لوړ ژمړه شي میږه مطلب چې دغه ځای نه چګېږي نه.
یو بل قبایلی هم په دغې رنګ ژغېږي.
زه حافظ ګلزاده دغه زمور کسون که آر ډی سي دی هغه کمیشنر دی که هغه بل افسر دی تر اوسه پورې دی موږ عوام شمېر نه کړلي. خدای چې کې مدو سیرا نه وروي دای د روشي مونږ پوښتنه دا وکړو که جایزه مې مطالبه وه ور ودې اخلي ور سره همدردي دا وکړو که مونږ جایزه نه وه مونږ ته ددی ځواب ورکړو.
یو داسې قبایلی چې د لوږې نه په کیمپ کښې بې هوښه شوی اسپتال ته ورسېده خو د اسپتال نه د راوتو سره په کیمپ کښې بیا هم د لوږې په هړتال ناست دی.
زمون نوم نواز خان دی. میږ بوک هړتال کړی دی پرین زه اسپتال ته یول د لوږې د تنده زه بې هوښه شول مو ته هېڅ پته نه ده لګولی او ډاکترونه دا وویل چې په یوه ګنټه شم رسولی نه وای دا سړی د لوږې تنده هم مړ وم. میږ دا یایي چې د میږ وړي کې بال باج د لوږې تنده مړې شي میږ دا خدای مړه کړو په دا ډوډۍ نه زه بیا روغلی کنه بیا مارتل ده یغه پره نظارېږم د امیر مطلبي پیرانه شي یا غونډ د لوږې تنده میږ مړه نه شي.
د سیمې نه د سینټ نماینده مولانا محمد صالح شاه چې د درېیم په ورځ یې د لوږې اړتلي کیمپ دوره وکړه د قبایلیانو سره تر څه وخته پورې په کیمپ کښې کښېناست او دلته مشال ریډیو ته په دا رنګ وژغېده.
دا چې کیمه د مسجد احتجاج شروع شوی دی دا څو ورځې مسلسل کیمپ یې لګولی دی خپل حق غوړي. په دې غلاز ورته راغلی چې هغه د دې ژړو فریاد چې زه دون شریک او زه د دې اووز لکه څنګه چې ولا ته رسوو انګیاس به رسوو. موږ د وزیر داخله سره هم خبره کړې دو د سفران سره هم کړې دو د فاټا سیکټریټ سره هم کړې دو او د لاین آرډر سیکټري سره خبره شوې ده. هغې موږ ته اعتماد درکړی دی خو تر څو پوره چې موږ ته ریکارډ موجود نه وي کنه دا رامش په موږ اعتماد نشي کولی.
دا د ها یادوي چې د لوږې په اړتلي کیمپ کښې د نیمې قبایلي سیمې ټانګ جنډولا بېټني قبایلیون هم شامل شوي دي.
د مشال راډیو له اړخه تاسو د روښانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خپرونه روښانه مستقبل.
روښانه مستقبل خپرونه اوریدونکو تاسو له مشال ریډیو څخه د زیارت یا پنځشنبه او جمعې په ورځو اوریدلی شئ. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د جان کیری ټاکل کېدلو هرکلی کړی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د جان کیری په ټاکل کېدو سره به د امریکا او پاکستان اړیکې لا نورې ښې شي. په داسې حال کې چې په پاکستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې نیوکې شوې د جان کیری په اړه ویل کېږي چې هغه د پاکستان لپاره نرمه رویه لري. بلخوا افغانستان کې کارپوهان وایي د جان کیری ټاکنه به په پالیسو کې څه لوی بدلون رانولي. ګلایز یې په اړه رپورت لري.
پاکستان وایي د امریکا د نوې بهرنیو چارو وزیر جان کیری ټاکنه مثبت ګام دی او دې سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې لا نورې پیاوړې شي. د امریکا سینټ د تیر نهې په ورځ په څرګند اکثریت سره جان کیری د دغه هیواد د راتلونکي بهرنیو چارو وزیر په توګه منلی دی. جان کیری به د جمعې په ورځ خپلې نوې ذمهواري ترلاسه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان معظم احمد خان له مشال رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې جان کیری به د پاکستان او د امریکا ترمنځ اړیکو کې نور خوالی راولي.
موږ دې ته ډېر په مثبت انداز ګورو ځکه چې جان کیری د سینټ د مشر په حیث د امریکا او د پاکستان ترمنځ اړیکې نورو ښه کولو کې ډېر مهم رول ترسره کړی. د سیمې په اړه د هغوی پوهه زیاته ده. موږ هیله مند یو چې په تعلقاتو کې به چې اوس په یو مثبت لور روان دي نور هم بهتري راشي.
جان کیری له دې وړاندې پاکستان سره د پراخه همکارۍ یو بل چې ورته کیری لوګر بل ویل کېږي په 2009 کال کې وړاندې کړی وو. دغه بل په 2010 کال کې منظور شوی وو چې تر مخه به یې امریکا تر 2016 کال پورې هر کال 1.5 ارب ډالر غیر فوزی امداد پاکستان ته ورکوي. په اسلام آباد کې د سیمیز چارو کارپو تلت مسعود وای چې جان کیری پاکستان سره یو همدردانه رویه لري، نو لدی وجبې مثبت نتیجې مخې ته راشي.
پاکستان کې مسائل سے باخبر ہیں.
جان کیری د پاکستان د مسلونه خبر دی او د پاکستان او امریکا ترمنځ اخې اړیکو کې یې مهم کردار تر سره کړی دی، نو دا د پاکستان لپاره یو ښه خبر دی. خو په 2012 کال کې داسې پیښې رامنځته شوې چې لوجې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیچلې شوې دي، خو زما په اند اوس تعلقات ښه شوې دي. دواړه هیوادونه دا خبره مني چې د افغانستان نه د بهرني ځواکونو د وتلو نیټه رانږدې ده، نو په دې کې د پاکستان د مرستې زیات ضرورت دی او د پاکستان پر رویه کې هم بدلون راغلی دی.
خو بیا په افغانستان کې د سیاسي چارو کارپور نصر الله ستانکزی وای د جان کری ټاکنه به د سیمې پر حالاتو کې سلوي بدلون رانولي او د افغانستان په اړه به په لسو کې د لوی بدلون امکان په نظر هم ناراضي.
فکر نہ کون چې ډېر لوی تاثیرات بده امریکای پالیسی کې او سیاست چې د افغانستان او ستراتیژي چې د افغانستان په اړه لري، یا د سیمې په اړه لري، د جانکیری پر اتاک سره به ډېر کوم لوی تغییر راشي. له بل خوا نه جانکیری هغه سره چې د امریکای د بهرنی سیاست په جوړونه کې د سنت غړی وو، د امریکای د مشرانو جرګې غړی وو، له امریکا جنه هم د افغانستان په ارتباط د امریکای په مجموع کې د بهرنی سیاست په اړه تصمیم نیولو پریکړو کې ونډه درلوده.
سینیٹر جان کیری په 2016 کال کې د ولسمشری لپاره د ډیموکرات ګوند کاندید وو خو بریالی نه شو. نوموړی د امریکا په سینیټ کې د بهرنیو چارو په کمیټې کې اتي وشکاله تیر کړی وو او اوس د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن پر ځای د امریکا نوې د بهرنیو چارو وزیر په توګه وټاکل شو.
د ګولایز رپورت مورو د مشال ریډیو اوریدونکو د پاکستان الیکشن کمیشن د راتلونکو انتخاباتو او د دې لپاره د کمپاین په اړه د ضابطه اخلاق د جوړولو په ترڅ کې ویلي چې هیڅ چارواکی نشي کولای چې په انتخاباتي کمپاین کې برخه واخلي او د سرکاري فنډونو او پیسو په زور هم باید څوک کمپاین ونه کړي. سراج ظهیر د دې نور تفصیل درته وایي.
د الیکشن کمیشن د میډیا افسر خورشید علم په وینا چې د پاکستان الیکشن کمیشن د ټولو سیاسي ډلو سره د سلا وروستو د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره د شپږ څلوېښتو نکاتو د ضابطه اخلاقو منظوري ورکړې ده، چې په کې لومړی دا چې صدر، وزیر اعظم، د صوبو ګورنران او د نگران حکومت یو غړی به هم انتخابي مهم کې برخه نه اخلي او دغه رنګ د ترقیاتي اسکیمونو په اعلانونو، په دیوالونو نارو لیکلو او سرکاري فنډ په اشتهاراتو خرچ کولو باندې به هم بندیز وي. نوموړي زیات کړه چې الیکشن کمیشن فیصله کړې ده چې څوک به هم زنانا د وټ اچولو نه منی کوي او نه به څوک د وسلې نمایش کوي او هم درز با کوم امیدوار ته د عدلی او پوس په حق له سپکاوي د بیان اجازه نه وي، د سیاسي جماعت یا امیدوار بینر لګولو باندې هم پابندي وي. د پاکستان سیاستوال د الیکشن کمیشن په دې فیصله باندې سوي کله چې د لړکی مشال ریډیو د حکومتي ګوند پیپلز پارټي غړي او د مملکت وزیر ملک عظمت خان نو پختل، نو هغه سداسي
الیکشن کمیشن یو ډېر خپل فیصله ده او بالکل به په عمل درآمد کیږي او که څوک په دې عمل درآمد نه کوي نو زما خیال دا ده چې هغه به ګټلې کانډیډیټ چې کومې نو هغه به د هغې سره مخامخ کیږي چې یا هغه نه اهل شي یا هغه ته مزید مشکلات پیدا شي. نو کم از کم هر یو امیدوار به دا کوشش کوي چې دا هغه حمایتیان هغه مرګري دا قسم عمل نه چې نه هغه لري وساتي.
د عوامي نیشنل ګوند د قومي اسمبلی غړی حمایت الله معیار مشال ریډیو ته وویل چې الیکشن کمیشن د زنانو په وټونو اچولو باندې زور ورکړی دی او دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی چې زنانه هم په قومي بهیر کې برخه واخلي. د زیاته کړه
په دې کې څومره خبره پتا شروع کوره نو دا د یو ترانسپیرنت شفاف الیکشن لپاره ډیر لازمی وي او ځکه پولیټیکل پارټو متفقات اور د الیکشن سره کمیشن سره په دې باندې اتفاق کړل دی چې راتلونکي الیکشن دې ترانسپیرنت شي. نو موږ دا غواړو، موږ دا یوازې نه غواړو چې زنانه دې ورته شي، موږ دا وایو زنانه دې ورته هم درېږي، هغه د خپل حقوق دي او هغه دې په دغه سملو کې د مګې لپاره مکمل شي او په کار دا ده چې په دې حواله باندې کوم قوانین راغلي دي هغه ته په کار دي چې یوازې دانه چې په لیکلو کې راغلي په کار عملي شي چې په زنانه ورټران ته د خپل دغه هم یو حق دی، دغه حق لري د خپل رائے ورکولو چې هغه حق هغه پوره پوره استعمال کړي.
کله چې مشال ریډیو دې لړکی د مسلم لیگ نوند سینیئر نائب صدر امیر مقام نه او پختل، نو نوموړي وویل چې موږ د الیکشن کمیشن د دې فیصله هرکلی کوو خو باید چې دا عملی هم کړی
هغه ته ویش کم ویو اوس په کار دي امپلیمنټیشن لپاره الیکشن کمیشن نورې ادارې چې هم امپلیمنټیشن کې هغه سپورټ کې هم راست ولدا ځنې چې الیکشن کمیشن په کراچۍ کې اعلان کړی هغه هغه امپلیمنټ کیږي نه امپلیمنټیشن هغه لاندې خلک کې ګره اصل خبر دی امپلیمنټیشن لاګو کول چې دا څه ټی خبرې شي خبرې خدا چې سیټ اپ سوچ فکر دی هغه امپلیمنټیشن هم وکړي
د ذکر ولدا چې فیصله کې دا هم ویلې شوې دي چې د اوټونو نه اتسل وی ګنټې وړاندې به په هر قسمه جلسي جلوسونه بندیز وي او د پولینګ سټیشن نه خوښه سرور سو غزو په فاصله کې به د وټ غوښتلو اجازه نه وي او نه به سوک جنگ جګړه کوي او که چا د دې خلاف ورزي وکړه نو هغه امیدوار به نه هله ګرځولې شي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ته غوږې اوریدونکو د خبرونې نیمایي ته رسیدلې او له فرخنده وزیر څخه د خبرونو سرټکی و.
نن غرمه د افغانستان د خوست ولایت د صبرو ولسوالۍ اړوند د یعقوبوب سیمه کې بمی چاودنه شوې چې لکبلې دوه ماشومان وژل شوي او څلور نور ژوبل دي. د پاکستاني پوځ مطبوعاتي څانګې ایس پی آر مشال ریډیو ته نن ویلي چې تېره ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر د تیرا په ځینو سیمو کې بمباري کړې ده چې په نتیجه کې شاوخوا دیرویش وسلوال وژل شوي دي. بلخوا په اورکزو ایجنسۍ کې هم د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې د وسلوالو د مړو شمېره څوارلسو ته رسېدلې ده. د سوات ملالا یوسفزئی ډاکټر ډیو روزر نن په یو خبري غونډه کې په برمنګم کې ویلي په روانو لس ورځو کې بعد ملالا د کوپړې سرجري کوي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د تیلو او ګیس پخوانی مشر یې په دوبۍ کې گرفتار کړی. په توکیل صادق ته 300 ملیونو ډالرو د درغلو تورونه دي. هغه تیر کال د پاکستان تښتېدلی و. د امریکا سینټ منظوري ورکړې چې سینټر جان کیری به د امریکا د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر وي. پاکستان وایي دوی د سینټر کیری د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ټاکل کېدلو هرکلی کوي. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه غوښتنه رد کړې چې په زندانونو او توقیف خانو کې د بندیانو د شکنجه په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. او نن ملګرو ملتونو د چهارشنبه په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللې چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د یو ارب ډالرو غوښتنه وکړي.
له فرخنده وزیر څخه مو د خبرونو خلاصه واورېده. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږې اوس له احمد الله څخه د پاکستان د نن ورځې د ورځپاڼو د اداري غټ کې ورو.
مشرق ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې افغانستان لخوا په خپل ځمکه د امن لپاره طالبانو سره مفاهمتي عمل کې د پاکستان په کردار د مکمل اطمینان سرګندونه یقینا چې د ستاینې وړ ګام دی او دا قسمه سرګندونو نه به د دواړو ملکونو ترمنځ په تعلقاتو مثبت اثر پریوزي. اداري لیکي چې پاکستان او افغانستان گاونډي ملکونه دي نو ځینې قوتونه داسې حالات جوړوي چې د دواړو ملکونو ترمنځ حالات خراب کړي او په خاصه توګه افغانستان کې بمی چاودنو او طالبانو بریدونو لپاره د منصوبه بندۍ تورونه په پاکستان لګیږي. نو داسې حالاتو کې دواړو ملکونو مشورلې لپاره دي چې د هوش نه کار واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې دواړو ملکونو سلامتي د یو بل سره تړلې شوې ده او دې کې هیڅ شک نشته چې پاکستان د افغانستان په امن عمل کې مرکزي کردار لري. نو دواړو ملکونو لپاره دي چې خپل تعلقات نور هم ښه کړي چې دا شان په ګډه سره د سیمه کې د ترهګرۍ خاتمه لپاره ګامونه پورته کړي. آج ورځپاڼه په خپل اداري کلی کې چې داخله چارو وفاقي وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د راتلونکو میاشتې یعنی فروری په پیل کې په کراچۍ کې د یوې خطرناکې ترهګرۍ منصوبه بندي شوې ده په کومه کې چې د پولي هغه اړخته دشمن ککړ کېدی شي او که د دې مخنیوي ونه کړی شو نو تاریخ به ما او د خفیه ادارو مشران چرته هم معاف نه کړي. اداري وایي چې په کراچۍ کې د ترهګرۍ کومه منصوبه بندي جوړه کړې شوې ده د هغې نه خو داسې ښکاري چې ځینې قوتونه په پاکستان کې نه غواړي چې جمهوریت وده وکړي او په داسې صورتحال پیدا کولو دوی ټول ټاکنې زنډول غواړي. اداري اخیره کې لیکي چې چرته د الیکشن کمیشن د غیر آئینی تحلیل کولو اقدام د ودرولو لپاره سیاسي ډلو خپل کردار په خشان ولوبو او یو موټی شو. هلته د ملک خفیه ادارې د وفاقي وزیر رحمان ملک د بیان مطابق په خپلو ذمہوارو پوره کولو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره چټک ګامونه پورته کړي. وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د بجلی او ګیس لوډ شیډنګ کې یو خوا د عام اولس په ستونزو کې اضافه کړې ده نو بل خوا د ملک دننه کارخانې فیکټریانې ادارې
ادارې دفترونه او ټول روزګارونه هم سخت متاثر شوي دي چې په نتیجه کې د ملک مجموعي اقتصادي حالت خرابېږي. ادارې لیکي کدا روایت برقراره پاتې شو نو په راتلونکي کې د ملک هر وګړی په انفرادي توګه د بد اثراتو لاندې راتل یقیني خبره ده، ځکه نو د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ زر تر زره خاتمه د وخت انتهایی اهمو غوښتنو کې یوه غوښتنه ده. ادارې لیکي چې د صوبې او ملک د ولس پریشانی په دې وجه هم ډېره زیاته شوې ده چې یو خوا یخنی ډېره زیاته ده، نو بل خوا د بجلی او سوی ګیس د نشوالي په وجه خلکو ته په کورونو کې د خوراک څخه اکسیزونه پخول او تیارول هم ګران شوي دي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې په هر شکل کې باید حکومت نه صرف د بجلی او ګیس د لوډ شیډنګ ختمولو لپاره فوري عملی ګامونه واخلي، بلکې دې لړ کې په پخو بنیادونو د مطلوبه مقدار پوره کولو سنجیده هڅې هم وکړي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، برطانوي ورځپاڼي ګارډین د پاکستان د پنجاب په مرید کې د هغه مذهبي سکولونو په اړه لیکنه کړې چې ویل کېږي له ورپکې ډلې لشکر طیبه سره تړلې دي. حافظ سعید د لشکر طیبه ډلې مشر د دې سرپرستی کوي. او د امریکا نیویورک ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه مقاله خپره کړې چې د افغانستان په هلمند کې د طالبانو د راتګ پر ویره سربیره د سکولونو په ملاتړ کې زیاتوالی راغلی. زموږ همکار بوریوال ککړ د دې دواړو مقالو غټ کې درته وایي.
ورځپاڼه ګارډین لیکي پر ځای د دې چې پاکستانیو چارواکو د پنجاب په مریدکې کې هغه مذهبي سکولونه او مدرسې تړلې وای چې له اورپکې ډلې لشکر طیبه سره د تړلې حافظ سعید روزنیز مرکزونه بلل کېږي، بلکې دوی ورسره مرسته کوي چې بیا یې تعمیر کړي او استادان یې وروزي. ورسپانه لیکي دا مذهبي مدرسې او سکولونه د هند له پولې شاوخوا 50 میل لري په مریدکې کې پراته دي. د ورسپانې په لیکنه د پنجاب حکومت لخوا ګمارل سوي روزونکي به په راتلونکو څو میاشتو کې د دې سکولونو د استادانو روزنه پیل کړي. دا د صوبې په 13 مذهبي سکولونو کې د سخت دریځۍ د مخنیوونکي پلان برخه ده. ورسپانې زیاتوي له دې سره په هغو مرکزونو کې د پاکستاني ریاست شکیلتیا زیاتیږي چې د کوم واقعه په 2003 کال کې د هند په بمبئی کې له ترهګرو بریدونو وروسته په خپل لاس کې اخیستی و. د ګارډین په لیکنه ډیر خلک اوس هم دا فکر کوي چې د دې مذهبي سکولونو سرپرستی اوس هم حافظ سعید کوي، د کوم پرنیولو چې امریکا 10 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. حافظ سعید له لشکر طیبه او د دې اورپکې ډلې له مطبوعاتي څانګې جماعت الدعوه سره په نږدې اړیکو تورن دی. ورځپاڼه د ترهګرۍ د یو مخنیوونکي چارواکي مشتاق شکیرا له خولې لیکي چې د پنجاب د حکومت دا ګام به په لوستونکو کې د سخت دریځۍ د خپرېدو په مخنیوي کې مرسته وکړي. د هغه په وینا بله مهمه خبره دا ده چې د پنجاب حکومت به جماعت الدعوه دې ته وهڅوي چې د پاکستان له پولو بهر دي له جهاده خپل پام دې ته واړوي چې په ملک کې د خپلو سکولونو او نور خدمتونو شبکه پراخه کړي. د لشکر طیبه په اړه معلومات لرونکي سټیفن تنکیل ورسپانې ته ویلي دا تر اوسه نه ده څرګنده چې پاکستان دا اورپکه ډله د تل لپاره له منځه وړل غواړي او کنه، کومه چې پاکستان له ډېره وخته تر ځان د مضبوط ګاونډي پر ضد کارولې ده. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان د هلمند په مرجع کې د هلکانو د ښوونځي مشر استاد دا ښوونځی په تیرو درو کلونو کې په نادرې توګه بې له کومه مداخلې خلاص ساتلی دی. بې امنیتي، اداري فساد او لوجستیکي ستونزې زیاتره د دې سبب کیږي چې هغه ښوونځي چې خپلې دروازې خلاصې ساتي کافي سامان آلات نه لري او انتظام سم نه وي، نو په داسې حالاتو کې ډېر میندې او پلرونه ویره لري او خپل ماشومان ښوونځي ته نه استوي. ورسپانه له هلمند د پارلماني غړي نسیمه نیازی له خولې لیکي چې یوازې مرجع نه بلکې د هلمند د ټولې لري پرتې سیمې همداسې دي. نسیمه نیازی په انتخاباتو کې تر برخه اخیستو وړاندې د هلمند په یو شمیر ښوونځیو کې درسونه هم ورکړي. ورسپانه د ښوونې د ولایتي مرکز له خولې لیکلي چې اوس هم په هلمند کې 1,40,000 ماشومان په سکولونو کې ثبت شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې د اتحادي ځواکونو امریکایي جنرال جان ایلن ویلي افغان ځواکونو د دوی تر هیلو هم زیات پرمختګ کړی او دوی د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د طالبانو پر ضد د کاروایانو جوګه دي. جان ایلن له څه د پاسه یو نیم کال راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري کوي. وایټ هاوس وایي نوموړی ښایي په یورپ کې د نیټو د مشر په توګه ونومول شي. له جان ایلن سره امریکایي خبري اژانس اسوسییټډ پریس سره
اسوسییټډ پریس سره خبرې کړې، مرکه ور سره کړې چې لنډیز یې عبد الحیکا کړ څه خبرو
له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جان ایلن ویلي په راتلونکو دوه کلونو کې د ایساف ځواکونو کار افغان فوج ته سلام مشورې ورکول، روزل، د دوی د اړتیا وړ صلاحیتونه شکول دي چې دا شان دوی په یوازې سر فعالیت وکړلای سي. نوموړي زیاته کړه په 2014 کال کې د افغان ځواکونو له لوري د عملیاتو له مشري کولو څخه مطمئن دي، چې د په وینا د نوموړي دا خبره د افغان امنیتي ځواکونو د صلاحیتونو د منلو په معنا ده. جنرال جان ایلن له تیرو 19 میاشتو راهیسې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشري کوي او د فروری په 2 نیټه له افغانستانه وځي. وایټ هاوس وای شای جان ایلن په یورپ کې د نیټو د مشر په توګه ونومول سي. له اسوسییټډ پریس خبري اژانس سره په مرکه کې جان ایلن وویل دا وخت هم افغان ځواکونه د 80% کاروایانو مشر کوي. د دې په خبره باور دی چې د جګړې په راتلونکو موسم کې به افغان امنیتي ځواکونه په تکنیکی توګه په ټول هیواد کې د عملیاتو مشر وکړي چې ورته تیار دی او دوی به ملاتړ کوي. د اژانس په وینا افغان ځواکونه اوس هم د صلاحیتونو د شکولو په برخه کې نور کار ته ضرورت لري، په دې کې د جنگ په ډګر کې د دوی دوامدار صلاحیت، طبي مرستې، د تیلو او وسلو ترلاسه کېدل او په ګډه کاروایي کول شامل دي. خو جان ایلن وای د افغان امنیتي ځواکونو صلاحیتونه شکول به وخت اخلي او ډاډه دی چې له وخت تیرېدو سره سره به د دې کارونو پاړه د دوی پلان سم پر مخ لاړ سي. کله چې خبري اژانس په افغانستان کې د پاتې شپږ 5000 امریکایي عسکرو د زغرده د وټلو یا څومره عسکر به له 2014 کال وروسته هلته پاتې کیږي په اړه له جان ایلن څخه پوښتنه وکړه، نو د ځواب ورکولو ډډه وکړه. البته دومره ویل چې د دې فیصله به ولسمشر باراک اوباما کوي.
له عبد الحیکا کړه څخه مو د اسوسییټډ پریس د غمرکی لنټی کې اوریدل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د مشر جان ایلن سره کړه. د افغانستان په اړه یو بل رپورټ درته لرو. په کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر وایي چې د افغانستان په جیلونو کې د تشدد د پیښو په اړه د افغان حکومت سره مرسته ځکه نشي کولای چې هغه کسان چې دوی سره مخکې مرکې کړي وي او دوی ته ویلي وو چې په دوی شکنجه شوې ده او تشدد د لاندې شوې دي، دا غوی نمونه دوی نشي ورکولای افغان چارواکو ته. په دې اړه د زبیر رحمان رپورټر.
په کابل کې د یوناما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت چارواکي وای د خپل اصول لمخې نشي کولای افغان حکومت ته د هغو توقیف شوو کسانو هویت افشا کړي چې د دوی د خپاره شوي راپور لمخې شکنجه شوي دي. د یوناما د بشري حقوقو د څانګې مشر جورجت ګګنن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د توقیف ځایونو په اړه د دوی راپور له خپرېدو څو اونۍ مخکې له افغان حکومت سره شریک شوی و او په راپور کې د دې حکومت نظر هم راخیستل شوی دی. خو نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل هغه څه چې افغان حکومت غواړي دوی نشي کولای د شکایت کوونکو نومونه افشا کړي.
This is not possible.
دا بخې امکان نه لري ځکه ملګري ملتونه خپله پالیسي لري چې له مخې هیڅ مرجعیت د هغه توقیف سوی کس په اړه چې مرکه ورسره سوی وي د هغه کس د ځان د امنیت لپاره جزئیات نسی ورکول کېدای. له همدې امله موږ په داسې یو دریس کې نه یو چې د هغه زنداني نوم او جزئیات چې مرکه ورسره سوی افشا کړو. په دې اړه ټول معلومات چې موږ لرو په همدې راپور کې شته.
نوموړي په داس حال کې دغه څرګندونې کوي چې د یوناما د راپور د سیړلو لپاره جمهور رئیس حامد کرزي یو داسې پلاوی ټاکلی چې باید د یوناما یو استازی هم پکې شامل وي. خو اغلی جورجی تویل د دوی د اصول لمخې په دې څېړنیز پلاوی کې هم د یوناما استازی برخه نه شي اخیستلی، خو افغان حکومت کولای شي خپل څېړنې پر مخ بوځي. موږ هڅه وکړه د ملګرو ملتونو د یادې مسؤولې د څرګندونو په اړه د افغانستان د جمهوري ریاست د مقاماتو نظر هم واخلو خو نه توانېدلو. بلخوا ځینو حکومتي سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړه یوناما د دې ادارې لخوا د خپاره شوی راپور پاړه له افغان حکومت سره له همکاري ډډه کړې ده. تیرونه یوناما ویل په خپل راپور کې د افغانستان د زندانونو توقیف ځایونو له 650 کسانو سره مرکې کړي چې له نیمایي ډیرو یې د شکنجې او ناوړه چلند په اړه شکایتونه کړي. د افغانستان امنیتي مسؤلینو دغه راپور بې اساسه بللی دی. خو په کابل کې د اروپای ټولنې دفتر د ناټو ملکی استازي او ناټو ځواکونو د دې راپور اعتبار د تایید وړ وباله او ایساف ځواکونو ویل هغو زندانونو توقیف ځایونو ته د بندیانو سپارل بند کړي چې د یوناما په راپور کې ترینه د شکنجه او نامناسب چلند یادونه شوې ده.
دا مشال ریډیو ده. روزونکو په داس حال کې چې د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدر ابراهیمی ویلي دغه هیواد کې د تشدد بل هر وخت نه ډېر او ویرونکي حد ته رسیدلې. د شام باغیانو د حلب ښار د یو سیند نه ګڼ شمېر کسانو مړې راایستلې دي چې په شخړه کې بوخ دواړه خواوې د وژنې ذمهواري یو په بل اچوي. د شام په هکله نور تفصیل د منور شاه په دې رپورټ کې ورو.
ګارډین ورځپاڼه د شام په حق لا په خپل یو رپورت کې لیکي باغیان وایي د حلب خار د یو سین نه یې سباندې د سلو کسانو مړی راایستلې دي. د باغیانو په وینا چې په دغه سین کې لا نور مړی هم شته. داسې ښکاري چې دا په دې جنگ ځپلي خار کې تر ټولو لوی قتل عام وي. دی رپورت کې ویل شوی د دغه مړو یو ویډیو په انټرنیټ هم خبره کړې شوې ده. په دغه موقع یو تن د سترګو لیدلې حال وایي چې د یو سل اته کسانو مړی یې په خپل شمېر لیدي. بلخوا باغیان وایي کې دې شي چې سینتا د غورځول شویو مړو شمېر تر یو سل شلو ورسیږي. د رپورت تر مخه د شام رژیم د دې وجنو پړه په وسلوالو ډلو اچوي. یو سرکاري چارواکي د فرانس خبری ایجنسی ای ایف پی ته ویلي دغه لاشونه د ترهګرو په ولقه کې دي چې دوی یې ترلاسه کړي نو د وجل شویو کسانو پیژندګلوي به په ډاګه شي. هلته د ځایي باغیانو یو مشر ویلي دا مړي د لادرکه شوو کسانو دي. بلخوا ملګری ملتونه نن یعنی د چهارشنبه په ورځ په کویت کې یو غونډه کوي چې پکې به د شام د بحران له وجې گاونډي هیوادونو ته کډه شوي خواوشا د اووه لکه مهاجرینو لپاره د یو بلیون ډالرو امداد غوښتنه کوي. پرون د شام لپاره د ملګرو ملتونو او عرب لیگ استازي لخدر ابراهیمی سکیورټی کونسل ته ویلي دغه هیواد کې تشدد تر بل هر وخته زیات شوی دی چې پکې د شام حکومت او باغیان دواړه ککړ دي. نوموړي زیاته کړه
Council has got to reaffirm the attachment and support for Syria's independence sovereignty.
امنیتي شورا به د شام د ازادي خپلواکۍ او علاقایي سلمیت لپاره خامخا د خپل مرستو او تړون پر سر ټینګار کوي او د دې ترڅنګ به د دغه هیواد د هر وګړي د انساني حقوقو او درنښت لپاره ژمنتیا څرګندوي او دا کار به د شذې سړی مذهب یا نورو خبرو د فرق نه بغیر تر سره کوي.
جندر ریلیجن اور اني اذر ایلیمنت.
په داسې حال کې چې په شام کې د روان جنگ د ختمېدو آثار نخکاری ممکنه ده چې لږ تر لږه د روان کال په اوله نیمایي کې به د مرستندویه موادو ضرورت لا نور زیات شي ځکه چې ویل کېږي خواوشا 15 لکه خلک د هیواد دننه هم بې کوره شوي دي. د مشال ریډیو خپرونې په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621
په لنډو څپو یا شارټ ویوز 2013 او 15 کیلو هرتز
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام پاکي او صافي اوریدلی شي.
ورځنکو مشال ریډیو ورئ تاسو اوس دستا په د پولیو په اړه باندې یو رپورت وړاندې کوو. په ډي اي خان یا ډیر اسماعیل خان کې د پولیو ضد د پولیو د څاڅکو ورکولو د کمپاین کارکونکي وای چې دوی ته لډیر وخت راهسي تنخواګانې نه دي ورکړل شوې دي. دوی وای چې په سختو حالاتو کې کار کړی دی خو بیا هم دوی ته خپل تنخواه نه ده ملو شوې. زموږ همکار پی رپورت لري.
په داسې حال کې چې د پاکستان په بیلابیلو بندوبستي او قبایلي سیمو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد ماشومانو ته د پولیو کترو ورکولو نرینه او زنانه ټیمونه د ناسرګند وسلوالو لخوا په نښه کیږي او ورته دړکې هم ورکولې شي. نو بل لوري ته د پولیو کارکوونکي په ځنه سیمو کې شکایت کوي چې ورته د 1300 میاشتو نه خپله معاوضه نه ورکول کیږي. د ایف آر ډی ای خان درازنده پولیو سپروایزر دلاور خان وایي چې خپل سیمه کې ماشومانو ته پولیو ساسکی ورکولو کار په کامیابی سره روان کړی دی خو په ټیم کې ورسره سلور کنټریکټ او سلور رضاکارو ته تروسه معاوضه نه ده ورکړل شوې.
کسان دی ولنټیر ناغه مست دغه کوي چې دای جان کدا پیسې ملاو نسوي نو موږ به
دا چې پولیو کمپین دپاره نړیوال امداد راځي نو بیا څوک دي چې دغلته پولیو ټیمونو ته پیسې نه ورکوي. دلاور یې په اړه وایي
چې کان د دې په وجه باندې بند دي چې دلته دوه سر اسلام دي جی چې هغه په خپل مابین کې په جنگ دي سره نه یو دفعه چلوي او نه خپل دفعه چلوي نو دا پیسې ځکه داسې بند دي.
ایف آر درازین دا کې د سوپروایزر دلاور په وینا 2252 ماشومانو ته په کامیابی سره په 1300 مهمونو کې ساسکي ورکړل شوی دی. نو ماوړی وای چې د هر کمپین د لپاره په سیمه کې د مشرانو په مرسته په خلکو کې په لاؤډ سپیکر او اعلانونه کوي چې ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو اهمیت په اړه آگاهی ورکړي. په دې اړه مو چې کله د فاټا سیکټریټ صحت محکمې چارواکو سره تماس ونیو نو د سیکریټ یو چارواکي چې د نام او آواز ورکولو څخه یې معذرت وکړو مشال ریډیو ته ووی چې د دوی له اړخه ټولو ټیمونو ته پیسې ورکولی شي او دا کیدی شي چې په سیمه کې د دوی ترمنځ خپله لانجه وي. نو د ده په وینا په کار ده چې فاټا سیکریټ ته دغه خلک خپله رابطه وکړي او ورته رسمي خط واستوي. دا یادونه ده چې 2012 کال جون میاشتې بشپړسمه نیټه شمالي وزیرستان کې وسلوالو په پولیو کترو بندیز لګولی دی او دغلته هم د پولیو مهمونو کې برخه اخیستونکي وایي چې د بندیز نه وړاندې اخیری مهم پیسې لا تر اوسه هم بندې دي چې په اړه یې په بیا بیا د شمالي وزیرستان صحت محکمې چارواکو ته تللی دي.
زموږ د همکار رپورټ مورید اوریدونکو د پاکستان په قبایلي سیمو کې د روانو بدامنۍ او لوجې 11 قبایلي خبریالان وژل شوي دي. د دغه وژل شو خبریالانو په اعزاز کې پېښور پریس کلب کې یوه غونډه وشوه. د قبایلي خبریالانو یوې ډلې لخوا ورته اعزازي سندونه ځینو صحافیانو ته ورکړل شو. خالد خان په رپورټ لري.
دا قبایلی خبریالانو د اتحادی یو ډلې په دغه دستوره کې قبایلی سیمو کې وجل شوی خبریالانو خپلوانو ته اعزازي سندونه ورکول سره سره د حکومت او خبریالانو نړیوال تنظیمونو نه غوښتنه وکړه چې د ترخګرې په جنگ کې وجل شوی قبایلی صحافیانو ته د شهدا پیکج ورکړل شي او د هغوی د بچو د تعلیم او درملنې ذمہواري د حکومت په خپل سر واخلي. د شروع په ورځ په پېښور پریس کلب کې د ټرایبل جونیئر اف جرنالست د یو ډلې لخوا بلل شوی په دغه دستوره کې د 2004 نه را په دې خوا وجل شوی قبایلي خبریالانو خپلوانو ګډون وکړو او د هغوی اعزازي سندونه ترلاسه کړل. په دې موقعه مشر میلما د قبایلي وکیلانو د اتحادی مشر اجازه بمن او د دغه دستوري په حق لا قبایلي خبریال محبوب افریدی مشال ریډیو ته وویل.
یو طرف ته زمونږ چې کوم قبایلي سیمو کې کوم قبایلي جرنالستان به تنخوا او بغیر د څه معایزي خپل خدمات جاری کوي د قبایلي علاقو خدمت تر سره کوي خو بل طرف ته دی هم د وینې قرباني هم ورکړي دي. پاغه والی سره مونږ نن دا کړی د پروګرام نن ارنج کړی دي او دی کې زمونږ د دې کمیټې دغه رول دی چې د دې چکم ورسا دي د دې کوم ورونه دي بچی دي هغه مونږ راغوتی دي هغه ته مونږ دا میسج ورکو چې مونږ کستا سو والی چې نشتا استا سو ورور نشته خو نن مونږ بیا هم تاسو سره یو.
دا خبر ایجنسی سره تعلق لرون کې خدای بخلی خبريال نسول الله افریدی مشر زوی احسان الله افریدی وویل چې هغه د خپل پلان په مړانه ویاړ کوي او د وی نمګړې مشن ما سر تر سوي
او نو بالکل پلار کمه هو بالکل هم سوسی یا هو کیمرا شپ دنیا کې زمونږ مونږ درې ورونو درې خويندې پای کې چې کم زما یو ورو یو وړه خور چې کم مشماني هغه مزرو دي مطلب ګونګیان دي او ګونګیرو چې کم نه 8 کلاس کې سبق وي او چې کم ګونګي خور مشما هغه 4 کلاس کې سبق وي او هلاړو شهید سو خپل لار په حق لار باندې زمونږ هو دا غل چې زمونږ سره تعلیم چې کم زمونږ تعلیم نه پاګه کې مدد وکړي شي بل چې سمرم صحافیان دي په کار دي چې دوی له تحفظ فراهم کیږي
دغه شان سمو د وړاندې په در ادم خیل کې وجل شوی قبایلی خبریال نصیر افریدی ماشومان او بچو اوویل چې د پلار د مرګ وروسته د دوی ماما او نیکه د دوی پالنه کوي او د کوهاټ په یو آرمی سکول کې ویډیا زده کړې ترلاسه کوي.
مولم سبیل نصیر د سومر یم او آرمی پلی گرزن کی سبق یم سلورم کلاس کې. اف کورس مینا خو سیسکی کنا پلار او مینا خو سیسکی زه یو یم او دوه می خورونی.
په دغه دستوره کې سویلی وزیرستان سره تعلق لرونکي خبریالانو امیر نواب او الانور وزیر د قطبی وزیرستان حیات الله او شفیع الله شهید د ممن ایجنسی مکرم خان عاطف عبدالوهاب او پرویز خان د باجوړ ایجنسی ابراهیم خان او نور حکیم د خیبر ایجنسی نصر الله افریدی او د در ادم خیل نصیر افریدی خپلوانو ته د هغوی اعزازي سندونه میلو شو. خالد خان مشال ریډیو پیښور.
اردن کو کڅه هم پاکستان کې ترګرې پزورګونو خلک وژلې او د ژوند هرې برخې ته نقصان رسولې، خو به هم دلته سیاسي ګوندونه د ترګرې په وړاندې یو خلنه دي. دا چې د ترګرې په وړاندې یو شریکه پالیسی ولې نشته، پړې د مجید بابر رپورټور.
د تیرو یولسو کالونه په پاکستان کې د ترهګرۍ لړۍ دوام لري او د سرکاري شمیرو له مخه په دغه هیواد کې د ترهګریزو بریدونو له وجې سنا سلويخ زره کسان قرباني شوي او په زرګونو نور جوبل شوي هم دي. د دغه لوی ځاني زیان ترڅنګ تیر کال د سارک سربراهي غونډې ته د وینا پر مهال ولسمشر آصف علي زرداري ویلي وو چې د ترهګرۍ له وجې دغه هیواد ته سنا اتیا ارب ډالر زیان هم رسیدلی دی. د ځاني او مالي زیان ترڅنګ په دغه هیواد کې کلتور، ټولنه او سیاست هم سخت اغیزمن شوی دی. خو پښتنه دادا چې د دغه ټولو ځاني، اقتصادي او ټولنیز زیانونو نه باوجود د دغه هیواد سیاسي ګوندونه تر دا مهال د ترهګرۍ پر ضد یوې کوټلې تګلارې رامنځته کولو کې ولې ناکام شوی دی. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مرکزي مشر مولانا عطا الرحمن وایي چې د دغه هیواد ټولو سیاسي ګوندونو په پارلیمان کې د ترهګرۍ پر ضد سو سو ځله په متفقه توګه قراردادونه منظور کړي دي. د زیاتوي
ناکامی هم تا پارلیمنٹ کے دننا سیاسی گندون دغا کول شو چې متفقہ قرارداد د پارلیمنٹ یو سیده لار حکمرانان ته وخولا خو ښکاری داسې چې یا خو حکمرانان په دې باندې عمل کولو د پاره تیار نه دي، یا داسې قوتونه شته چې هغه د پارلیمنٹ دننه فیصلې یا د پارلیمنٹ قراردادونه هغه په خاطر کې نه راوړي.
خو په کراچۍ کې د متحده قومي مومنت د رابطه کمیټه یو غړی ګل فراز خټک بیا وایي چې په پاکستان کې کوم لوی سیاسي ګوندونه دي هغوی د ترهګرۍ په ضد خپل دریز نه پډاګه کوي او کله یو او کله بل خبره کوي.
بد قسمتي را ده چې یو پارٹی چې کوم دی پټي اړخ له چې کوم دی موقف نه یو موقف نه اپناوي او هغه څنګه سره جواز د دیش دهشتګرۍ ته ور کوي چې هغه رس پر دې چې کوم دی دا ناسور جوړيږي اور زمون د ملک سالمیت د پاره خطر جوړيږي.
د 1300 کلو راهیسی په خیبر پختونخوا کې واکمند عوامي نشنل ګوند هغه سیاسي ګوند چې تحریک طالبان په ګڼ شمیر بریدونه کړی دي او د راپورونو تر مخه تر دا مهال په سوونو کارکونکي او یو شمیر مشران یې ترهګرو په نخ کړی او وجدې دي. په اسلام آباد کې د عوامي نشنل ګوند لخوا د پارلیمان غړي میرمن بشرا ګوهر بیا وایي چې په دغه هیواد کې د خارجه او امنیت د تګلارې واګي د سیاسي ګوندونو نه بلکې د بل چا په لاس کې دي.
مسله د اسلام آباد او د پندای مینس کې ده او چې څو پورې دا سیز کلیر نشي نو د پښتنو علاقې به د کس استعمالېږي ستراتیجیک پالیسیز لپاره. او دا شوي دي موږ د شپېتو کالو نه ګورو فاټا چې څنګه استعمال شله، د فاټا چې څنګه استعمال شل او د هغوی په نوم باندې څنګه پیسې هم راغلې او هغوی ته څه فایده ونشتله. نو دا یو مسله به وي. د دې مسلې حل چې کوم دی نو هغه به دکه د اسلام آباد او د پنډای مینس کې.
خو په پېښور کې د کامی وطن ګوند مشر او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی آفتاب احمد خان شیرپو وای چې ترهګری چونکې د پښتنو په سیمو کې روانه ده او یوازې د پښتنو کورونه ورانیږي، نو د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو په لومړیتوبونو کې د دغه هیواد نورې مسلې دي نه چې ترهګری.
بار بار مې دا وای چې دا کوم پالیسی جوړیږي پاره کې د پښتنو سوچ د پښتنو فکر پاره کې نه جوړیږي، هغه هغه د لاندو توجه نه ورکول کېږي. همدغه وجه ده او نن کو دا صورتحال کم جوړ دی په خیبر پښتونخوا کې د ټیروریزم په حواله سره. نو دا هغه بنیادی وجه ده چې د مالي سوک توجه نشته، فوکس نشته او نو پاره کې څه صدا مشوره کېږي.
په دې موضوع د پاکستان حکومتي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سره د رابطو باوجود د هغوی دریز اغستو کې بریالي نشو.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو اخیری شیبو کې ول فرخنده وزیر څخه د خبرونو لنډی زور.
د
نن غرمه د افغانستان د خوست ولایت د صبرو ولسوالۍ اړوند یعقوبو په سیمه کې به میچاودنه شوې چې لکبلې دوه ماشومان وژل شوي، سلوري جوبل کړي دي. د پاکستانی پوځ مطبوعاتي څانګې آی ایس پی آر نن مشال ریډیو ته ویلي چې تېره ورځ د دوی جټ الوتکو د خیبر د تیرا په ځینو سیمو کې بمباري کړې چې په نتیجه کې شاوخوا درویش وسوال وژل شوي. بلخوا په اورنګزو ایجنسۍ کې هم د جنګي الوتکو په بمبارۍ کې د وسوالو د مړو شمېر څوارلسو ته رسېدلې ده. د سوات ملالا یوسفزی ډاکټر ډیو روزر نن په یو خبري غونډه کې په برمنګم کې ویلي پر روانو لسو ورځو کې بعد د ملالا د کوپړۍ سرجري کوي. پاکستانی چارواکي وایي دغه هیواد د تیل او ګیس پخوانی مشر یې په دوبۍ کې گرفتاره کړې. په توکیر صادق ته 1.5 میلیون ډالرو د درغلو تورونه دي. هغه تیر کال د پاکستان نه تښتېدلی و. ملګرو ملتونو د افغان حکومت هغه تورونه رد کړي چې په زندانونو او توقیف خانو کې دي. د بندیانو د شکنجې په اړه زیات معلومات ورسره شریک کړي. د امریکا سینټ منظوري ورکړې چې سینټر جان کیری به د امریکا د بهرنیو چارو راتلونکي وزیر وي. پاکستان وایي دوی سینټر کیری د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ټاکل کېدلو هرکلی کوي. او ملګرو ملتونو نن د چهارشنبې په ورځ په کویت کې د دې لپاره یو کانفرنس رابللې چې د شام د ګاونډیو هیوادونو لپاره د 1 ارب ډالرو غوښتنه وکړي.
او د فرخنده وزیر د خبرونو د لنډی سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه ختميږي. تاسو په همدې صفو باندې د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ. سبا بیا ستاسو خدمت کې حاضرې ګزو بشیر ګواخ او ټول ټیم درنه اجازه غواړو. الله مو ملک.